کونکو پر ضد څه د پاسه شپېته عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په شلو ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه شپېته ټنه نشه یي مواد نیول شوي او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور پنځه اویا کسان هم نیول شوي دي. په نیول شوي نشه یي موادو کې هیروئین، تاریاک، چرس، ښیښه، الکولي مشروبات او نشه یي ګولۍ شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورنو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه اویا کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادۍ رډیو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیاڼو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې یو اویا کیلوګرامه هیروئین، ښیښه، تریاک او چرس ونیول او په تورې نه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی خوګیاڼي زیاتوي چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونیو کې سل کیلوګرامه نشه یي مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې اته دېرش کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې کابل ښار ته د نشه یي موادو او نشه یي ګولیو د قاچاقو مخه نیولې ده. د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې دولس کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. او په دوهمه پیښه کې پولیسو یو لس کیلوګرامه چرس او وزره نشه یي ګولۍ هغه مهال ونیولې چې دوو تنو د کابل ښار په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې پر معتادینو باندې خرڅولې.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. دا مهال په نړۍ کې د معتادینو شمېر تر 500 میلیونه اوښتې دي.
دا اټکل له مخې په نړۍ کې د معتادینو شمېر له 30 میلیونه څخه 350 میلیونه ته لوړ شوی دی.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په کومو کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وخت هم تعقیبېږي.
د پوهاند په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اوه تلکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چاقوره پسې وباسي زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم. تک ژړا غوښتی دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د معتادینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د معتادینو شمېر په چټکۍ سره ډېریږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د معتادینو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشه یي ګولیو ډېر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشه یي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګادا ویلی له نشه یي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادینو کې یوازې د یو معتاد د علاج امکانات شته.
دا اټکل له مخې په نړۍ کې د معتادینو شمېر له 30 میلیونو څخه 350 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمېر خورا ډېر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل یې کړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه عمومي راپور چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشه یي موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشه یي موادو تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو نشې کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس گبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال په نړۍ کې په یوه جدي صحي ستونزه اوښتې ده. آن دا چې اوس ځینې خلک نشه یي ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشه یي ګولیو استعمال په ولوی صحی نورین باندې اوښتی دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال له امله څو لکه ځوانان مړه کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوي درمل نشي موندلی، د خپلو دردونو د آرامولو لپاره نشه یي ګولۍ خوري. له دې ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولی. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږۍ او همکارۍ ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله د تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاز سرنکوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډېرېدو په اړه راپور اورو. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 50 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نورو وزارتونو تر څنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشه یي موادو په اړه کومو ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. په هغه کې د نشه یي توکو د استفادې، د هغه د اضرارو، دا ټول مسایل هم د دیني اړخ څخه او هم د مدني اړخ څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده، او د هغې هاخواته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو. هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایې. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي، نه یوازې د ده او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي، دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشه موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشه موادو په باره کې یو مستقل ډپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي. دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه دا پیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
انشاءالله قریبی طب باس زموږ په ټولو طبي رشتو کې تدریسېږي او کاملا دغسې د کدرونو دپاره چې هغه پر معتادینو باندې توجه ولري، هغه زموږ دغه راتلونکی نوې رشته چې ده هغه به د خیر سره دا ستونزې بیا په بشپړ ډول هوار کړي.
په رسنیو کې څو واره راپورونه خپاره شوي دي چې محصلین په لیلیو کې نشې کوي. آیا تاسو د دې کار مخه نسئ نیولی او یا مو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
ما خپل شخصا او زموږ من صاحبان په پوهنتونونو کې زموږ د پوهنتونونو محترم رئیس صاحبانو، د معاونین د پوهنتونونو، د پوهنځي رئیس صاحبانو استادان، موږ حتی زما څخه شروع وخت په وخت خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شوي، ولې دغسې بحث خوشبختانه وجود نه لري. حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشه‌یي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات وي او هغه وخت هم تعقیبېږي. نو دا بحث زموږ تر کار لاندې موږ یو آمریت په لوړ زده کړو وزارت کې د محصولانو چارو په مهمیت په چوکاټ کې د محصولانو د خدماتو د انسجام او د تنظیم دپاره جوړ کړی دي چې دا آمریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه آمریت دا دی چې باید د محصولونو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ پر فرهنګي او کلتوري او پر صحي او اجتماعي او ټولنیزو مسایلو باندې کار وکړي ترڅو یو محصل دغه ته په فکري لحاظ آماده کړي چې هغه هم خپله ټولنې ته مثبت واقع شي او هم نور د خپل ځان ملګري.
ځینو محتاجینو موږ ته ویلي چې دوی د پوهنتونونو په لیلیو کې د شپې د خوا بنډارونه کول او میلې جوړولې او هلته په نشو باندې اخته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
عملاً دانسته پوهنتونونه اوس الحمدلله په ډېر ښه مسیر روان دي. په دې کې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایگان دي. زموږ امکانات محدود دي، اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت شي، منسجم شي، تنظیم شي او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات خپلو ځوانانو ته او خپلو محصلینو ته ارائه کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلسو ولایاتو کې یوازې د لیلیې تعمیرونو په پنځه منزله کې کار په روان دي. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې مثلا لکه چې یوروبیا په جام اخته وي، هغه تجهیزات چې باید درلودلې نه یې درلودل، چې اوس په دې باندې په ډېر سرعت سره کار روان دي.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپل معتادین دي. تاسې د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي، د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دغه سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نیسي. په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم، زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې هغه استاد ځینې موټر دي. الحمدلله زموږ استادان د ډېرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده، زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګریټ نه یوازې دا چې خپله نشهیي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشهیي موادو دپاره هم لاره هواروي. خو موږ لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګریټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسو ولې په پوهنتونونو کې د سګریټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګریټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټول منع دي. څکولو په باب کې هم دغه برنامه چې ما مخکې ویلې چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی پر هغه فکري استعداد په رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې د نور هم له دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوې دي. تاسو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشه کوي؟
موږ یو ځانګړې د نظم ډسپلین لایحه لرو. په هغه نظم ډسپلین لایحه کې د نشهیي توکو استعمال، فاده یې، راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم ډسپلین کمیټې هغه د جزا ټاکي او هغه تعدیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو طبیع په توګه د هغه جزا د کوټ طبیع دي. دوی قضایي ارګانونو ته به معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. آیا تاسې نسئ کولی چې دا محصلین بیخي جذب نه کړي؟
موږ خو د جذب لپاره تاسو نه موږ چې د کانکور پروسه ده، کانکور د لارې څخه محصلین راځي. موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلې مو چې یو محصل یعنې معتاد شکل باندې موږ ته راغلي. نور د دې د مخنیوي لپاره، د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي ډپارټمنټ چې د خیر سره ترتیبي کنټرول په چوکاټ کې ورته دا کې جوړیږي، بیا به دا د افغانستان نور پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي. د دې لارې سره موږ بیا موږ کولی شو چې دغه موارد ته په بنیادي شکل سره رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره د ازادي راډیو مرکه اورېده. ښاغلی بالاکرزي وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هان چې په خوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی، اوس د ششې نه شک کوي. دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې په هان د ولی او څنګه موتاد سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې دوه دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه چې د لپاره وله چې مال خوب دی، خوب د سړي تښتی، نو په عرب هم په ارامه کوله. د ما د بدن څلور فرضې نشته چې یو پښه مې نشته، یو کیسیخ ده، یوه ګوته مې نشته، بیا ادبي د ما پې یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یاده په چې زه معیف شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمره ځمکې سره. مونږ خو عملیان خلکو، هغه جای مې خرڅ کړه په یو نیم لک روپۍ کالدارو باندې، هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد 6000 روپۍ راکوي. زه ته ډېرې پیسې راسره ولې، زه پرې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیو، د سل روپۍ نشه به مې واخیستله. د سل روپۍ نشه کوم 500 روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د وسم دلته د پرون پې لږ ګرځېدلی یم، دا پښه مې سیخ لري، سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې اګانجي ته مې بی، تشناب ته مې بی، په ګونډو کې نم، دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول، بچیانو مې بوتللم. پلان خو نه ډېر زما ایسې پلان مې خپل همداسې نشه. هېڅ سارانه سړی د ګرځي را ګرځي، بس کور کې پیسې نه ورکوي، موټر لري. په دې دنیا کې ماته سخته سزاګانې را کړي، حتی د چرۍ میلې را باندې کړوب کړی ده. څوک پلار ده باید درجه یې ولري. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم، وړکۍ ورور مې چقوره پسې وباشي، زه بس ژړا راشي، زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوې او داسې ده وسې ده. مور مې ورته وز ورو کوي، بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسېږي، دا بده خاطره د ما د ژوند. د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. 1000 روپۍ 2000 روپۍ معاش پیسې به را سره وي، کور کې رانه نه اخیستلې. کوم شپږ اته لکه روپۍ وي ټوله مې په نشې واټکړ. بیا د بی د ما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. پښه کې مې اوس سیخ ده، د دغه جینې یو قدم نه شم اخیستلی چا خولاړ شم. شپږو ژبې مې زده ده، ایټالوي مې زده ده، انګلیسي مې زده ده، یوناني مې زده ده، ترکي مې زده ده، روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپل استخبارات ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپل انډوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دي. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضي باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولا؟
اگر اختیار در توایم دیر خوماره باز یو دو دو ده ایروین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای دیرا والا زمو گروریه. رازا که نه تو دو دو ده که زبا بستا پوڑای در کم ام واخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکو مزای راغلیه.
کورانهی می پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور راو شغلم. او زایرانیم چی جیره ولارشم لیوی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی وقتای بیخی لار رانو را کدا.
نوالی راو شدنه
دا یا و اگده کسه ده خودی خبر رو بسی ما کرد زو لادم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنه کی.
خزی اسد ولی دوڑی تا نرازی؟
سو زلمی ورطویل چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نی خورم.
ولی نخوری؟
ناروغ دی.
سشی ناروغ دی؟ سه تکلیف لری؟
نپویشم چو رزی که چی لکوچه چا چندان نراوزی تکیش راوشتی دی.
نوران خوی لغم لرول و نشول و خطر جیر اوختی دی وز دارا تاوی چی ناجوری سده
تبا لری پزای بایی تو خیجی سایلند رندگیجی پر سرم درد بی.
دا خو ډیر بد شو.
یعنی دا ناروغي خطرناک ده؟
ما ته خطرناک ښکاری.
زه مورته خوښ نه یم، ډیر کمزوری سوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلی وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دوا او جوړ سي.
خیر دی، اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به بوزو. زه به موټر راوالم، ته تر هغه وخته پورې په دوه پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازی رازی.
سلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل؟
هو میکړل.
تیرا کما ده؟
ها دا ده ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوشم دا لک د کرونا په ناروغي اخته شوی دی.
څه شی په کرونا اخته شوی دی؟
څه په کرونا اخته شوی ډاکټر صاحب؟ دا ته څه وایې؟ کرونا لکه مشو
ډاکټر صاحب. کرونا بیا څه بلا ده؟
دا نخې نخانې ټولې د کرونا دي. سخته تبه لري، د سر درد لري، توخیږي، سای لنډه لنډه کیږي، ستونه یې خوږیږي، کنګس دی. په معایناتو کې هم کرونا ښیي.
نو دا مریضي خو زموږ په وطن کې نسته، دا به را د کومه خوا زموږ کور ته راغله.
دا به خپل هلک راته ووایي چې دا مریضي څنګه ورته پیدا شوه. خزوانه دا راته ووایي چې ته څنګه مری شوې.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې یو عملي سړی پولیسو د ایران څخه راشنلی و. هغه ناروغ و، زما سره یو ځای نشه وکړه. کله چې زه ماښام کور ته راغلم بس ناروغ شوم.
دادای معلومه شو چې دا ناروغي له بل موتا څخه اخیستې ده. معتادین اکثر وخت یو ځای نشه کوي. که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي، مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب، زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب، اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستري کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغړي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه دې شي، که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سپیڑے ورکوی